پیغامونه پریږدي 00 02 02 21 12 14 15.
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره وګورئ. د ازادي ملما په یو بل پروګرام کې زفرید سیال تاسو قربانې. نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملما دی کمال الدین سپان. نن په پروګرام کې را سره ملما دی او د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپختو. سپان صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین سپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین سپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1450 کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته معلمه میرویس نیکه لیسې ته هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم ډېر ټکنۍ شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمر مو څومره وه؟
ډېره مننه. خیر اوسې. زما عمر چون اوس 20 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه 10 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ساسې همسنه، ساسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه خاکستر خلک دی. تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
چپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دغه ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېره مننه. د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داته، خو ټولنه د څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېره برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېره برخه ټول په زراعت او په محلي بوختو، په خاص ډول د ولسوالیو خلک، بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي، خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمې برمې چې تاسې یا کاریزونه چې ومخمې ټوله وچ شوي دي، نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال و چې بزګري وه مالداري وه دا برخه کار کوي، ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرېدو په حال کې دي، او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې، ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي، نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسترۍ یې کړي، او ځینې دغه موسساتو کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي، نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو، کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالب وي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپل چې موږ دلته راغله هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و، ډېر سخت هغه ځان و، ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی دا شام فریس و، بیا راغلو ښار ته، دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول چاپېریال. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو، بیا یې ښوونځي شامل کړو، زموږ یوه ښځینه استاد وه، افتار ژوندي لري، نو هغوی درس موږ ته وایه، بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشر هم وم، هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه، هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق استئ، دا استعداد یاست، او تاسو کولی شئ ډېر څه زده کړې وکړي، یعنې تشویقولو به. نو هغه وخت مې رایادېږي، نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپله کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې، او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
زه خپله د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېره علاقه لرم، او تقریبا اووه کلونه کېږي چې زه په یوه لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون، چون ستا په د لوړو صنفونو کې په دولسم صنف کې او نهم صنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ دی، او د هغه څه نوره په نورو ټولګیو کې هم ستا نوزه خپله په یوه ښوونځي کې په یوه لیسه کې په دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم، بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما امتحان په دوسه کې چې ګډون وکړې، هغه چې ما اتیا نمرې وړلې د سلو څخه، بیا کامیابه چې شوم، بیا کوډ یا بس بي راته راکړې چې ته کوم ځای ته چې کامیابه شوی یې، هغه ځای ته باید دلته تبدیلي راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه، اوس زه خپل په ټولنیزو موضوعاتو کې که تکړه نه یم، خو هغه خپل وخت کوم، بیا اوس د دوی سره یم، هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي، داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغې ضد خلکو په اړه باندې، او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه، هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
بله، ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي، کندهار ډېر پکې خاص یادېږي، او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري، او زه باوري یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده، او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی. چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و، د کندهار اطرافو څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلو لاندې نمرو څخه. نو په دا برخه کې چې دغه کورونه د ذهنیت داسې منفي جوړ شوی، خو داسې هم ډېر دلته هم جګړه تېره شوې ده، خلک ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مدبانه خلک دي، او ډېر وطن فرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته، او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک دي. خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته، هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره ای. نو کندهار په مجموع تاریخي ځایونه هم لري، خپل منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي، داسې د دې څخه ثبوت دی. خپل چلزمي چې سایا په ایمان کې چې بوت سلاسته، یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې سایا د میرویس نیکه زیارت چې سایا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري، دا هغوی فاړه چې کوم څه شته. نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره. خپل د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې هغه ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ، چې ډېر ښه انځر لري، یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه تي خټکی کوي. نو دې برخه کې موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډیره مننه کور ودان سپان صاحب، حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډیر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو، علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډیر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډیره مننه خیر
اوسه. چې نو په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم. ما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل، خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ. خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویله هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ته جنګي حالات و، هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسه، د ولسونو پوښتنې ورسه، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک کې فوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ سم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې، دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دې چې کوم امیدونه و، هغه شکستې دي تر ډېره پورې. یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې ترتیبه پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، بېرته لا اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلي نه شي، ناهیلي و نه کړي، مزال وي چې دا ژوند دې لوړې ژورې ته کې راځي، دا د خپل هدف چې ټاکلې وي دغه لپاره موخې یو په یو پسې تیکې او ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس تر هغه ډېر سختي دي په دا برخه کې. ما بېخي ژورنالیزم مسلک پرې ایښی دي، بېخي مې هېڅ به کله سکوت کړو دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی، بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی دی سره سم، چې باید ته یو بل هدف هم وټاکې، د هغه لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړي. نو چون اوس ما پر خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې ډېر ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د سمسي زده کړې وکړي. سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب را بشو، تاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په کندهار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول کندهار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېره مننه. په دې شام زه خپل رشادت وایم الله شاید چې ما باندې خپل خویندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور و پلار ومره درهمې دی ومره ارزښت ساتلی په مجموع کښې له بعده مرغه ووایم یو خو په اوسني دور کښې په افغانستان د ټولو نجونو د ټولو ښځو وضعیت همدا څه ګډوډ دی د دوی هغه د ژوند امکانات چې دي هغه ډېر محدود شوي دي خو له بعده مرغه په دغه سیمو کښې چې هغه لرې پرتې دي او دغه تر څنګ هغه د ښځو د حقونو په برخه کښې هېڅ ادارې هېڅ ارګانونه فعالیت نه لري هغوی وضعیت ډېر خراب زه چې کله خپله د ځینو پېښو څخه خبرېږم ډېر دردونکې پېښې ډېرې د بېخي انسان حرکتي داسې یو پېښې هم په زموږ ستاسو په ټولنه کښې کېږي د ښځو د حقونو په برخه کښې په بل کښې ورکول کېږي وهل کېږي پر اولادونو باندې مري موږ او تاسو د رسنیو خلک یو هغه راپورونه لولو د خپلو ملګري ملتونه په دغه برخه کښې چې کوم فعالې ادارې لري هغوی وایي چې په یو ساعت کښې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مري دا خپله یو ډېر دردونکي حالات دي بل دا دي چې د هغوی ژوند ته د هغوی امکانات ته هېڅ پاملرنه نه کېږي په خاص ډول باندې په لېرو پرتو ولسوالیو کښې حتی هغوی سره داسې یو چلند کېږي خدانه کرده خدانه کرده زه ووایم چې هغوی سره داسې یو چلند کېږي لکه د ځینو حیواناتو سره چې خرڅېږي د هغوی سره هېڅ مشوره نه کېږي کله چې هغوی کوم چا ته په نکاح کېږي دغه کورنۍ په اړه هېڅ معلومات نه ورکول کېږي دغه شخص په اړه هېڅ معلومات نه ورکول
کېږي په دغه شلو کلونو کښې هم هېڅ تغییر رانغی په دې وضعیت کښې
متاسفانه هېڅ تغییر رانغلی ځکه ځینې موسسات چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کښې کار کوه هغوی یوازې په مرکزونو کښې او یو څو پروژهیي څوکو ته یې دغه وخت په لاس جوړ کړي وو نور هېڅ هم نه دي شوي یعنې لېرو پرتو ولسوالیو ته هېڅ دا انګېزه دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وشي چې دغه کسه په نکاح کېږي حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې دا کورنۍ کښې تا نکاح تړل کېږي یعنې هېڅ داسې یو انګېزه یو تغییر په دغه برخه کښې نه دي راغلي
چپان صاحب ستونزه چېرته ده دا ټولنه خپله هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي په کښې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي که نه بل څه علت هم لري نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي
متاسفانه دغسې یوه ټولنه چې هغوی کښې خلک په بزګري باندې رالویېږي هغوی ته هغوی خلک په مالداري باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړي دي چې تر اسلام یې اړولی دی او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بېخي ورک کړي دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي ځکه دا د اسلام غوښتنه ده دا د اسلام نظریه ده چې ښځو ته هم خپل حقونه ورکول خو متاسفانه چې دغه خلک دغه د ټولنې اساسات داسې جوړ شوي دي چې خلک یو ډول بېهوده په کښې لویېږي ولویېږي دا نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مجموع کښې بېخي د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه یې بېخي نړولي تاسو ویلي چې په ډېرې ډېرو ولسوالیو کښې لېرو پرتو کلو کښې اطرافو کښې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خوابدې دي ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو کوچنیو موضوعاتو باندې نو دغه کیسې خو شته دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دي د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسې راته ووایئ تاسې په کور کښې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ او څو خوندې لري
ډېر مننه خیر اوسه زه څلور خوندې لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم ټوله یو بل سره همکاري یو ښه کورنۍ مو جوړه کړې یو بل سره ډېر همکاري کوو خپله خوندو سره هم همکاري کوو هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو او موږ باندې هم دوی ډېرې ګرانې دي نو خپله ډېر همکاري ورسره کوو بلې
زده کړو ته مې اجازه ورکړې ده
بلې متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړي له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړي دي
دا خو یوازې دوه کاله کېږي له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او مو هم ټولګي کې وي کوم تاسو څنګه چې اوس درسونه نسته سره به کوم چې اوسنۍ حکیمان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوئ چې زده کړې نه کوئ واده وکړئ؟
نه نه خیر دی خیر دی دوی باید زده کړې وکړي دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښې چې تا هغه تی چې دا د دوی خوښه ده هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي.
تپان صاحب کله چې کور کې یاستئ څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم څه دی خویندې مې هم څه دی زه یوازې دوی ته درس وایم یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکویه دا ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولې دي نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ در کلي هغوی باید را وغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي یا تاسو باید ورته یا دوی باید را وغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریک کړئ.
تپان صاحب په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته پوهنتونونه شته دا امکانات برابر دي که نه دوی هم په ستونزو کې دي؟
دا خو ستا دي ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم هلته درس تدریسوم خو متاسفانه مخکم دې ته اشاره وکړه چې دا حالات چې لر امن څه شوی دي دا د سیستم دې څنګه نه شوی دي ځکه خلک په ذکر باندې عمر باور نه لري په افغانستان کې د مسلکي بسونه هغه په اوسنۍ حکومت کې د طالبانو هغه دا اشخاص څور کول شو چې هغه د دې برخه مسلکیان نه و نو دا د ځوانانو هغه امیدونه چې وي ویلې چې دې چې په کومه اراده باندې په کومه ځم باندې پوهنتون و هغه ډېر فکر شوی دي که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي بېخي ډېر دي ولې بیا هم د عمره هغه سیستم روان دي دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای دې نه درې نو د پوهنتون په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړو چې دي هغه ستا ډېر روان دي.
تپان صاحب که په دې هم راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله خامخا ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم هغه هم دې برخه کې که چانس برابرې شي که لس روپۍ په دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده د ولس د څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمن دې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي چې هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنۍ ته دا یو ډول ما ته خپله راحت دي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
چپان صاحب کرم راته ووایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پانتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي. هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي، یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
دا هم ژوند دی، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې. هغه برخه کې چې ته هدا کل لاسرسی ورته لري، ته هدا کل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړي. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورته زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسترۍ ته روان دي، دا خو ډېر شوي او که د لې پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي، هغوی باید د خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي. او که امکانات نه وي، یو بل افسر باندې په بل برخه باندې د لپاره شي، هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د واګزمن شخص په توګه باندې باید په بل برخه باندې کار وکړي. هغه برخه چې دی هغه خلاص رسي ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امید کېدل، دا د دې پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي. هغه تر دې هم خرابوي، بیا به د ښکستانه کړه چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، حتی اثر چې په کار باندې مصروفه کېدل یې هم کار وکړي او د ژوند سره مبارزه وکړي.
د آزادی ملمه
غما کما غم دمې سنم غما کما غم دمې سنم د چیر زای نه زما زما د دې دنیا ای زما زما دم